سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې تاسو اوس موږ لا ساده رادیونه څلوري ساتوري د لشي د سهار لشبګو د مخام تر شپګو په لاندو سپوندو نسیويش 15 مترو او د مخام لشبګو د سهار تر شپګو په منځني صفه د لشبګ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو دا سالنګ لوی لار تیر شپه د واوري د ورخت او توپان لامل د ترافیکو پر مخ وټړل شو. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس په ټویټر لیکلی دی چې د تیر شپې لا څنیمو بجو راورسته د لار د ټولو وسایطو پر مخ بند شوی دی او د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست کارکونکي هڅه کوي چې د سالنګونو دواړو خواو ته بند پات شوی کسان وشخوری و خوندی زوی نوتی و لیکتوی بلورتا دا درنو واور لاملا دا بامیان کابل ترمنز دا حاجیگه کوتل پسیمه که هم لار تلر شویده هم دراز دا بامیان دا یکاوالنگ او پنجاب لسالیو ترمنز دا شاتو کوتل پسیمه که درنو واور و توپان لار بنده کریده داروبای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشروعي په افغانستان کې جنسیتي اپارتایټ شته دی او دا وضعیت د زغم وړ نه دی. جوزف بورل د ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې د همکارۍ په کلنۍ غونډه کې د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت هم اندېښنه ښکاره کړه. طالبانو تر اوسه د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تل یې دا خبره کړې ده چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې نجونو او ښځو ته حقونه ورکړي دي. غلی بورل پرونې غونډې ته دا خبره هم وکړه چې له طالبانو سره د ملګرو ملتونو د اړیکو د پراخېدو ملاتړ کوي، خو پر دې ډلې باید فشارونه زیات شي. یوه بیړۍ چې 200 ټنه خوراکي مواد پکې بار دي د قبرس له ټاپو څخه د غزې په خوا روانه ده. د کښتۍ د سفر پرون پیل کړ. په غزه کې په سلګونو زره فلسطینیان په داسې وضعیت کې دي چې نور به له لوږې مړه شي. اسرائیلي پوځیانو ویلي دي چې پرون ناوخته د شمال له لورې د مرستو شپږ لارې غزې ته داخل شوي دي. نړیوال ټینګار کوي چې د غزې له خلکو سره باید بشري مرستې وشي. د امریکا د متحده ایالاتونو، مصر او قطر د اوربند د ټینګېدو حدسو تیرونه نتیجه ورنکره. د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د پخواني بندیوان صدر اعظم عمران خان پایوازان نشي کولای زندان ته د هغه لیدو ته ورشي. دولتي چارواکو او د عمران خان د تحریک انصاف ګوند سرچینو پرون وویل چې حکومت دا پریکړه د امنیتي اندېښنو له کبله کړې ده. چارواکي وایي داسې استخباراتي اسناد یې ترلاسه کړي دي چې پر اډیاله زندان د برید احتمال شته، خو دا یې نه دي ویلي چې دا برید د عمران خان پر ضد پلان شوی دی که د توندلارو وسلوالو په ګډون د زندان په نورو بلاکونو کې د نورو بندیانو پر ضد. چارواکو څو ورځې مخکې له دې پریکړې د دې زندان د امنیت لپاره تدابیر زیات کړي وو. تېره اونۍ د پاکستان د توریزم ضد څانګې ادا کړې وه چې درې تنه افغانان یې نیولي دي چې له دوی سره وسلې هم وي او غوښتلې چې پر اډیالۍ زندان حمله وکړي. او اوکراین د روسیې په سرحدي سیمه بلګرود کې د روسیې پر فدرالي امنیتي څانګې د ډرون الوتکې برید کړی دی. د خبره په سیمه کې چارواکو د روسیې تاس خبرې ژانس ته کړې ده. چارواکو ویل چې تلفات نه دی اوښتي، خو د برید له امله د ودانۍ د مخکنۍ برخه زیانمنه شوې او شیشې هم مات شوې دي. اوکراین تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او په خپلواکه توګه هم دا ادعا نه ده تایید شوې. تاسو خبرونه واوریدل، وړاندې په خبرونه کې را سره دا مطالبه واوریدلای شي. وړاندې به سره په خبرونه کې دا واوري چې د وروستي ورختون له کبله د سالنګ لارې سربیره چې د ترافیک پر مخ تړل شوي، د افغانستان په نورو کومو سیمو کې د ترافیک پر مخ لارې تړل شوي. وروستي جزئیات به در سره شریک کړو. همدارنګه د اروپای ټولنې د بهرني سیاست د مسؤل خبرې چې په افغانستان کې د ښځو وضعیت ته اندېښنه ښودلې، وړاندې به یې په تحلیل کې هم در سره شریک کړو. په دې اړه به هم چې د طالبانو ځواب ته اندېښنو ته څه ده هم جزئیات درکړو. همدارنګه کندهار ته به هم ورشو چې د دغې ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې د وچکالۍ له کبله خلک بیکاره شوي.
باغونه مو داسې وینې چې اړول نسته، کار نسته، که روزانه والا دی که یو بل کارګر دی، ټوله بیکاره په کلي په وطن کې دغسې بیکاره ګرځي.
د دې تر څنګ د بیکارۍ سربیره فقر خلک څومره ځپلي دي،
حتی د روژه ماته یو څو نه لري، داسې خلکو ته مجبورې دي لاس نیولی دي.
چې دغه اوریدونکی زموږ له کوم ځای موږ ته دا پیغام پرېښی دی درته وړاندې په پیغامونو کې وایو. نور مطالبه هم شته، داس ملتیا وغواړم.
لردې شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زفرید سیال د تایرو شاند تخنیکی چارو په سمبلخت قربانې در اروپای ټولنی د بهرنی سیاست مسول په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او ملګر ملتونو غواړي چې پر طالبانو فشار راولي. جوزف بورل چې پرونی د امنیت شورا غونډې ته وینا کوله ویل دا وضعیت نور د زغم نه دی. په ورته وخت کې د ښځو د وضعیت په اړه د ملګر ملتونو کمیسون آتش پیتمې غونډې په دوام د افغانستان په اړه جوړ شوې ناستې ته په دې سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازی او د افغانو نجونو ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو په خبرو کې په افغانستان کې د نجونو وضعیت استراری بللای دی. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤل جوزف بورل وای په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت او د ژوند لټولو چارو د خزو څنډې تکول د زغم وړ نه دی او باید پر طالبانو فشار راوړل شي. هغه چې پرونی د امنیت شورا په غونډه کې خبرې کولې وویل په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید روان دی. ته وایي داسې ښکاري چې افغانستان هېر شوی دی، مګر بشري، سیاسي، اقتصادي او د بشري حقونو وضعیت اندېښمنوونکی دی. په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید بیلګې شته. دا وضعیت نور د زغم نه دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر په افغانستان کې د بشري حقونو له امله روان نامناسب وضعیت په نړۍ کې بې ساری و بالا وضعیت کړه. دا هېواد باید له یادونه وستل شي. خغلی بورل امنیت شورا ته په خپلو خبرو کې کڅام له طالبانو سره د ملګرو ملتونو د اړیکو پر اخیدوم لاټړ وکړ، خو تر څنګه په طالبانو د فشار راوستو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وویشیه بش پریکړلیک په بری کولو هم ټینګار وکړ. د طالبانو حکومت تر اوسه د خغلی بورل د څرګندونو په اړه خبرګون نه دی خوده. لای خوړان دی بیا لابلو چارواکو ادعا کړی چې په افغانستان کې د ټولو لوریو حقونه خوندي دي. ولخوا د خصوصي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کمیسیون آتش پیتمې غونډې په دوام د افغانستان په اړه جوړ شوې ناستې ته په دې سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق ویلي، وقته د طالبانو له رسیدو وروسته په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت خراب شوی، نجونې او ښځې له خپلو حقونو بې برخې شوي او تاوتریخوالي سره مخ دي.
افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې ښځې او نجونې د زده کړو او کار له حقونو بې برخې دي.
د نجونو او ښځو د حقونو فعالې نجله ایوبی بیا دې غونډې ته خبرو کې چې په افغانستان کې له جنسیتي زاویې د بشریت پر ضد جنایت په نوم جوړه شوې وه. له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید په رسمیت وپیژني. هغې په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت استراری وباله. په ورته وخت کې د ښځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کمیسیون آتش پیتمې غونډه کې د افغانستان په اړه له جوړې شوې ناستې وروسته د افغان نجونو او ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو په یوه خبري غونډه کې د طالبانو په کړنو د نیوکې تر څنګ له هغوی سره د نړۍ تعامل تیروتنه وبلله. لودو یوې فوزي کوفي وویل په طالبانو د نړۍ لخوا هیڅ ډول فشار نه دی راوړل شوی.
طالبانو ته هر اونۍ 40 میلیون ډالر ورکول کیږي. په دې موده کې د نړۍ له ډیپلوماټانو سره له سورو زیاتې لیدنې درلودې. دوی د سیمې له ډیرو هیوادونو سره اتي اړیکې لري. د سیمې هیوادونه ډیپلوماټان ولېږي او د دوی ډیپلوماټان یې منلي.
خو په دې خبري غونډه کې بیا فاطمه ګیلانی وویل طالبانو سره اتل تعامل پرته بل لار نشته. همدا ډول د افغان جنو خوځ د حقوقي او شمیر نورو فعالانو چې په دې خبري غونډه کې ګډون کړی و لنډیوالې ټولنې او امنیت شورا غوښتنه وکړه چې د افغانستان په اړه یو والی ولري. د دوشنبې پورز هم د خوځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کمیسیون آتش پیتمه غونډه کې ویلا ویلو لوریو په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د افغان جنو خوځو د حقوقو د نه خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې و.
پراپور کې مواردل چې د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤل په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې و او له ملګرو ملتونو غوښتي و چې پر طالبانو فشار زیات کړي. هغه په خپلو خبرو کې ویلي و چې په افغانستان کې د ښځو نجونو وضعیت نور د زغم وړ نه دی. په همدې موضوع به تم شو د ښځو د حقوقو فعال دیو پتنګ هم راسره په سټوډیو کې وصل شوې ده. اغلی پتنګ تاسو هم ستړي مشي پروګرام ته بخیر اغلی. کته سره ته وای د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤل ویلي دي چې افغانستان یا افغان نجونې او ښځې باید هیر نه شي. فکر کوي په دغه روستي کال کې په 2023 کې افغان نجونې او مېرمنې څنګه چې باید مطرح شوی وي او نړیوالو ورته پام کړی وي هیر شوي دي؟
فایده جان سلامونه تاسو ته ورسیږي او تاسو دې پروګرام ټولو هغه څوک چې واغوسته چې ټول سلامونه ترامات وړاندې کوم. زه فکر کوم چې هغه کوم شوار چې نړیواله ټولنه یې همیشه ورکوي چې موږ باید افغان مېرمنې یې نشي ده، خو موږ تاسو وینو چې د ډیپلوماسۍ د چوکاټ په ادبیاتو کې د خبرې کوي، خو که چېرته حقیقت ته راشو د افغان مېرمنو پروا نه اروپایي ټولنه د ملګریه او متاسفانه چې موږ تاسو خپل حکومت هم وینو چې توجه ډیره کم اورده کې ورځ تر بلې هغه خپل کویدار نورم ډیری وی زه په دې باور باندې نه یم چې سکال به کوم ډیر اساسي تغیرات براشي که چیرته په امریکا کې سیاست بدل شي او رئیس جمهور پکې بدل شي او هلته یو بل ګوند راشي کېدای شي چې د افغانستان دپاره دوی یو بل پلان ولري او په ستراتیژي باندې به دوی مخته راشي چې دوی فکر کوي چې دا کېږي ګټوره وي د هغوی هیواد دپاره تو چې د امریکا سرنوشت نه وي معلوم زه فکر نه کوم چې د افغانستان خپله ډیپلوماسي یا هغه چلند چې د طالبانو سره پیلان کېږي په غږ به کوم اساسي تغیرات راشي
فکر کوي که په امریکا کې جمهوري پلان واک ته ورسیږي ډیموکراټان واک ته ورسیږي کومې د افغانستان په ګټه ده بیا
ګوریا زه په کوم شهر یو کې د دوی د ګوندونو نه واک ته ورسیږي چې دوی به امریکا به خپل ملي ګټې اول خوندي کوي خو که چېرته ترامپ راشي زه په دې باور باندې یم چې کېدای شي چې هغه کوم سیاست چې دی به غواړي چې هغه به ډېر فرق ولري د جو بایدن د سیاست نه ډېر امکان لري چې هغه کوم قیدات چې ضروري دي یا هغه فشار چې ضروري دي په طالبانو باندې راول شي هغه کېدای شي راولي یا هغه کوم غوښتنې چې ترامپ په دې وخت کې درلودلې چې عادي باید په افغانستان کې امریکا باید د خپل بیسونه ولري کېدای شي جدي ټینګار وکړي نو هغه چالش د طالبانو سره هغه رفتار طالبانو سره بدلیږي نو د دوی په خاطر باندې چې پلان هغه کوم فشار چې ضروري ګڼل کېږي نشته ور باندې په طالبانو باندې په خاطر باندې دوی هم د میرمنو په برخه کې ډېر توجه نه کوي
اغلی پتنګ تاسو مخکې دا ونه وکړه تر څو چې امریکا سیاست کې بدلون نه شي کېدای شي د طالبانو برخورد هم داسې دوام وکړي ولی کوم هغه افغانان چې له افغانستان بهر دي کوم افغانان چې دننه دي دوی خپل د افغانستان لپاره هتا د خپل حکومت افغانستان لپاره داس پلان لري تر څو چې امریکا له پلان سره راځي او بل اخر سیاستونه بدلیږي
ګور افغانستان یو هغه هیوادونه نه ده چې موږ تاسو وینئ چې کومه کومه تزارت لري نو خپل خپل سر باندې ځینې پریکړې هم دوی نشي کولای چې چیرته کولای چې موږ تاسو وویل په جمهوریت کې هم متاسفانه همیشه موږ تاسو زیاتره پریکړې به د امریکا په سیاست باندې تړلې وي نو اېدی په خاطر باندې چې فعلا په فیلی واکمنه باندې څومره فشار چې ضروري ګڼل کېږي نشته نو دوی هم په دې باندې پوهیږي چې امریکا کې فعلا ټول د دوی سیاستمداران د خپل ټاکنو باندې مشروب کی افغانستان حاصل د دوی په ژوند دی اگر نړیواله ټولنه کومې خبرې چې کوي یا زموږ تاسو د افغانستان د مازه یا د بیرون نه غدن افغانان چې بیا غږ پورته کوي د میرمنو په برخه کې صحیح ده هغه مهمه خبره ده چې موږ تاسو باید په میرمنو باندې خپل تفسیری وایو کړو هغه ستونزې باید هغه نړیواله ټولنه ته بیان کړو خو زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه په دې نتیجه ته رسیدلې ده چې فعلاً په دې وخت په دې زمان کې دوی بغیر له دې چې تحمل د طالبانو سره وکړي پرته دې نه دوی به نور څه فشار نه ورباندې نه وړي
یعنی سیاسي باندې دغه کوم سیاستونه چې اروپایي ټولنه یا امریکا یا خپل طالبان په افغانستان کې بلی کی د دې قربانیان میرمنې دي
ابله شکه نه صرف نن ورځ موږ تاسو وینئ په دې کالونو کالونو همیشه د افغانستان د سیاست قربانی میرمنه شوې ده که په خپل افغانستان کې سیاست بدل شوې ده اولی هغه نه خچنی ول شوې ده میرمنه ته شوې ده په دې باندې قدګیران راغلي دي هغه ستونزې په افغان میرمنه باندې راغلي چې ته جګړم شوې ده قربانی افغان میرمنه شوې ده کونډه شوې ده په کې یتیمان ورته ترغاوي شوې دي نو زه فکر کوم چې افغانستان میرمنه ډېر زیاتې قربانیان ورکړې دي دې په خاطر باندې د خپل افغانان چې د افغانستان په منځ کې دی او بیرون دی وختونه د فیلی واکمنه نه دی کوي چې ګوره په دې افغانستان کې خودمو کول نه کول جګړې وشولې ده د سال جنگ او د مختلفو جنگونو عاملین موږ تاسو وسو وو نو تاسو ولې اوس په خپل پادشاهانه کې بدلون نه رامنځته کوي چې چیرته افغانستان په دغه رقم باندې مخترار شي او موږ تاسو میرمنې دومره چیرته پیدو د خپل افغانستان ته ضرر اوس موږ تاسو وینو چې لیدل کیږي کې
ډېر مننه کور ودان ژوندۍ اوسه د خزو د حقونو فعال دی و پتنګ و چې په افغانستان کې د خزو د وضعیت په اړه سره خپل تحلیل شریک کړو
دا زما حق دی
د خزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام لوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري
بیا هم افغانستان کې پاتې کېږو. د سالنګ لویه لار یو ځل بیا د ترافیکو پر مخ وتړل شوه. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت اعلان کړی دی چې دا لار د سه شنبې په ورځ د شپې ناوخته د تیز واورو توپان له امله تړل شوې. دا په داسې حال کې ده چې په دې لار کې بند پاتې شوي لسګونه مسافرونکي موټر او لسګونه مسافر له ډېرو ستونزو سره مخ دي. تفصیل سنا ککړ نورو.
د سالنګ لویه لار سه شنبې د شپې 8:30 بجې د ترافیکو پر مخ وتړل شوه. د طالبان حکومت د ټولګټو وزارت ویان اشرف حق شناس نن سهار وختي په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د لار د درنې واورې د ورښت، طوفانونو او د لیدلو ساحې د کموالي له امله تړل شوی. یاد وزارت له مسافرینو څخه وغوښتل چې د خپل خوندیتوب په موخه تر بلې خبرتیا په دې لاره له سفر کولو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په سالنګونو لویې لارې کې ډېر شمېر مسافر وړونکي موټرونه او مسافر بند پاتې دي. په دې لاره یو بند پاتې شوي موټر چلوونکي حیات الله ازادي راډیو ته وویل چې په دې لاره شاوخوا شپېته مسافر وړونکي موټر بند پاتې دي چې په هر یو کې نږدې 50 مسافر دي چې له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د دوشي پله په سر خلک درولي نه پرېږدي څوک کولاړ شي، هیڅ چا ډوډۍ نه ده خوړلې. دلته ښځې دي، ماشومان دي، ټول ډېر په تکلیف دي، خوړو لپاره هیڅ نه پیدا کیږي.
خو نوموړي وویل تر اوسه چاته ځاني زیان نه دی رسیدلی. په ورته وخت کې د یو شخصي ترانسپورتي شرکت مرستیال عبدالله هلال ازادي راډیو ته وویل
هغه موټر چې د سویر لخوا شمال ته روانو ټولو حرکت کړي، خو هغه موټر چې د شمال لخوا سویل ته روانو تر شپې 12 بجو تر اوسه ولاړ دي. دوی په پولي دوشي سیمه کې دی، ورته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې.
موږ غوښتل په دې اړه چې دا لار به کله د ترافیکو پر مخ پرانیستل شي او دا چې مسافرینو ته څومره زیان اوښتی د طالبانو حکومت وپوښتو، خو د دوی د حکومت د ټولګټو وزارت ویان اشرف حق شناس او پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان ملا جانان سایق زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو اشرف حق شناس په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست پرسونل هڅه کوي د دې لارې دواړو خواوو کې بند پاتې وسایط او مسافر وژغوري او خوندي ځایونو ته یې ولېږدوي. دا په روان جمعې کې څوم ځل دی چې د سالنګونو لویه لار چې د افغانستان نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونه له کابل ختیځو او سویلي ولایتونو سره نښلوي د بېلابېلو ستونزو له امله د ترافیکو پر مخ تړل کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. د اوکراین بیپلوټ الوتکو نن د دویمې ورځې په موخه د روسیې د خاورې د نه د تیلو د مرکزونو په شمول یو شمېر سیمې وشتلې دي. د دې بریدونو له امله د سر او مال زیان اوښتی دی. تفصیل احمد چی برنورو.
د روسیې دفاع وزارت وایي نن سهار وختي د روسیې پر یو شمېر سیمو د اوکراین بیپلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. د روسیې د دفاع وزارت په وینا د روسیې په شپږو سیمو کې 15 اوکراینی ډرون الوتکې د دوی ځواکونو نسکوري کړې دي. د دې وزارت له ادعا سره سم 15 اوکراینی بی پیلوټ الوتکې په فورنیش، 25 په بلګروت، 8 په بریانسک او کورسکی، یو په لنینګراد او یو هم د ریاژان په سیمه کې نسکوره شوې ده. د ریاژان سیمه له ماسکو نږدې 180 کیلومتره لري پرته ده. د دې سیمې والی پاول مالکوف وویل د روس نفت د تیلو په تصفیخانه کې د بی پیلوټ الوتکې تر برید وروسته اور ولګید. مالکوف په ټلګرام کې لیکلي دي چې د لومړنیو اطلاعاتو له مخې مرشوب له هم اوښتی ده، خو د نور جزئیات نه دی ورکړي. د ځینو راپورونو له مخې د روس نفت د تیلو پر مرکز درې ډرون الوتکو حمله کړې چې دوه تنه یې ټپیان کړي دي. په بلګروت کې والی ویاچسلاف ګلاتکوف وایي پر یو اپارتمان هم برید شوی، خو څوک نه ټپیان شوي. د روسیې د تاسو شانس تر راپور لمخي په بلګروت کې د روسیې د فدرالي امنیتي څانګې ودانې هم درون الوتکو وشتلې ده چې د ودانې مخکنی برخه څه زیانمنه شوې او هنداري یې مات شوې دي. د اس بي یو پونم د اوکراین د امنیت څانګې وی سرچینې رويټرز شانس ته ویلي دي چې د اوکراین بي پيلوټ الوتکو د روسیې د تیلو درې تصفیخانی په ریاژن، کاستوفو او کریشکی په نقشه کړی دي. هم دې سرچینې دا خبر هم کړي چې درون الوتکو د روسیې په بوتور لیونکا کې یو هوایي ډګر او په فرونیش سیمه کې یو پوځي هوایي ډګر هم په نقشه کړی دی. دا بریدونه یو ورځ وروسته تر دې شوې دي چې د اوکراین ډرون الوتکو د روسي په نیشنی نوګروت سیمه کې چې د اوکراین د سرحد نږدې 215 کیلومتر لري پرته ده د روسي د تیلو څلورمه لوی تصفیه خانه وویشتله او د اوکراین له سرحده 114 کیلومتر لري د اریول په نوم د تیلو یو زیرمه په نقشه کړه چې په دې دواړو مرکزونو کې ورونه ولګېدل. راپورونه مرکه او اوریدونکو
از به هم ته هیواد په جنوب کې هلمند د ورشو په هلمند کې یو شمیر کسان د په بازارونو کې د ګرانیټ څخه شکایت کوي. د شه د کوم خوراکي توکو به په دغه ولایت کې ور شوې دي ورزو تفصیل په راپور کې اورو.
د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار مازیګرنۍ دی چې خلک د روژې ماتي لپاره د توکو په پیرولو بوخت دي. فاهم دی هلمند کې لاله وړاندې دی ولس له ګرانی سر ټکولی، خو د روژې پر اتاک سره په دغه ولایت کې د خوراکي توکو نرخونه نور هم جګ سوي دي. دلته ځینې هغه خلک چې د یوې مړې ډوډۍ ورته پیدا کول ستونزمن کار دی د روژې په مبارکه میاشت کې د بیو د لوړوالي شکایت کوي. د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه ښار یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
بسم الله الرحمن الرحیم، نوم حمید لاری، دا نرخونه په اړه قدر توام البته په دغه ورځ خو بيخي دغه دروژي دا ولي او چنونې دومه د بيخي پورته کړلي دي. یعنی یو شی چې په کوم قیمتو تقریبا دغه شی په دوه برابر باندې وس نرخ نورم لوړ کړی دی.
نوم عبدالبشیر امدر، بالکل دروژي په خاطر باید دوه نه دي سوچ فکر وکړي چې پروژه کې داسې مسکینان راځي چې د ماشام دوم نه لري، حتی دروژه ماته یو څو نه لري، داسې خلکو ته مجبور دي لاس نیولې دي. هغه زه خو لسته شلې غواړي هغه شدي ته ورسې دي چې په یو شی په ټیک شی باندې ولاړ شي.
نوم یې خاص مندي سند پرون سه کوم خوراکي شان چې موږ کورته وړو هغه د پخوا په پرتله په سلو کې ډیر فیصده او 40% پورته سوي دی. هغه خوراکي شان او غیر خوراکي توکي که حتی چې بعضی دروازه پردار دکاندار خپل وس نه دسپموله.
په لشکرګاه شهر کې ډیر داسې خلک هم پیدا کیږي چې د روژې پر روانه میاشت کې د روژې ماتي او پیشلمي لپاره یوازې د یو څه د برابرولو وس لري. په افغانستان کې خلک د روژې د مبارک میاشت په خاطر ځانګړي تیاری نیسي. د روژې په میاشت کې د شهر په هر څنډه کې خرماوي، رنگارنګ مرباوي او د دې ترڅنګ نوري رنگارنګ میوي او داسې نور خوراکي توکي لیدل کیږي. لدی ټولو سره سره هلمندیان د شاروالۍ د مسولینو غوښتنه کوي چې د توکو قیمتونه دی کنټرول کړي.
دولت شاروالۍ څخه اول په کار چې د عامه پوهاوي د لارې څخه د دوکاندارانو سره کار واخلي چې مثلا دوی ته عامه پوهاوی ورکړي چې تاسو باید د عامو مسلمانانو سره نیکي وکړي، مثلا په دغه روژه کې یو څه د رحمت ډک چلند سره وکړي. که چیرې عام دوکانداران دغه نیک خبرې څخه مثلا دی اخیستنه کوي، نو باید بیا دوکانونه وتړل شي یا دوی سره باید قانوني او شرعي برخورد باید ورسره وشي. د شاروالۍ د خاص
اول مې د دوکاندارانو څخه غوښتنه دا ده ځکه چې د په دولت هم دونه څه نه کېږي، چار څه به دولت سمې ځکه چې دا مسله ټوله دوکاندارانو ته راجع دي. دوکانداران باید دغه هڅه وکړي چې کوم شی چې په تیر وختو کې ورکوي په هغه نرخ ورکړي، وس توفیق ته دي وکړي چې درغه ارزانه کې که ارزانه نه کې لوړې خو بهر نه کې. او د دولت څخه مې دا غوښتنه ده چې باید په ورځ کې یو واري یا دوه واري نظارت پر ټولو دوکاندارانو وکړي چې لاشه دا نرخ پر خپل ځای پوست.
د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند هم د روژې د میاشتې پر رسیدو سره له چارواکو غوښتي دي چې د خوراکي توکو د بیو د زیاتوالي د مخنیوي لپاره دي جدید څارنه وکړي او اړین اقدامات وکړي. مولا محمد حسن اخوند په خپل یو خبره کړي پیغام کې د روژې مبارک میاشت د ټولو مسلمانانو لپاره یو فرصت بلل دي او له ټولو غوښتنه کړې ده چې د یو بل ترمنځ خواخوږي وشي، له یووالي او رحمۍ څخه کار واخلي او د بیواسه او بیوازله لاسنیوي وکړي.
آزادي رادیو اوس به هم کندهار ته ورشو چې په کندهار کې یو شمیر کروندګر وایي وچکالۍ د سختو ستونزو سره مخ کړي او دا مهالي کروندې د وچېدو لږ وخت سره مخ دي چې له امله یې دوی اړه دي چې نورو سیمو ته کډه وکړي. تفصیل په راپور کې.
د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکي اج جمیل احمد په خپل باغ کې د درختو په شاخبري اخته دي، خو د وچکالۍ له امله خپل دغه کار په شزله نه کوي. دی وایي د تیرو څو کلونو وچکالۍ له امله باغ سخت زیان لیدلی او که سږ کال هم وچکالۍ دوام وکړي نو اړ دی چې له بېخه یې وکاږي. جمیل احمد د طالبانو له حکومت او موسساتو څخه د بندونو د جوړولو او ژورو څاګانو د ایستلو غوښتنه کوي.
باغونه مو دا چې وینې چې اړول نسته، کار نسته، که روزانه والا دی که یو بل کارګر دی، ټوله بیکاره په کلي په وطن کې دغسې بیکاره ګرځي. ولې د دې څخه ګرځي چې په باغ کې خلک روزانه والا روزانه چشته ورکي، هغه د دې چې اوس دا زما باغ دی، دا دی زه دغسې پروت یم، د اوبو د نشتوالي څخه پروت یم چې اوبه نسته مصرف کې دغه کومه یو انچ اوبه او دوه انچ اوبه، هغه په څلور انچ اوبه درلودې، هغه پر یو انچ ولاړې دي، نو هغه موږ ته ډېر مصرف کوي، زموږ څخه ډېر مصرف کوي.
په کندهار کې د نور ولسوالیو کروندګر هم د وچکالۍ په اړه خپل راتلونکي ته سخت اندېښمن دي او وایي چې اوبه ورځ تر بلې مخ پر کښته روانې دي. دوی وایي د وچکالۍ په زیاتېدو سره به د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ سي او که بارانونه ونه سي نو ځمکې به یې شاړې پاتې سي.
زما نوم نافظ دی، ولسوالۍ د دامان. اوبه خوا دې کښته کېږي، خوا دې بعض ګرده کښته سولې، یا نورې برمې ونه وي، یا د نورو برمو وس نه لرو، دغه دې اوبه مو اوس هم کښته دي، کار نه راته کوي چې بله برمه ونه وو یا دغه ونه وو. د اوبه خو ډېرې کښته سوي دي چې مقصد مخه پر څلوېښت متره اوبه راکولې، اوس پر اتیا متره او پر اویا متره چې برما کم یې نیک.
زما نوم احمد نبی دی، د دامان د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. راتلونکی کال به بزګران ډېر د سړیا سره مخ شي، که د اوبه د کمۍ و بارانونه نه و، بزګران به ډېر د سړیا سره مخامخ شي راتلونکی کال.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د اقتصاد ریاست مسؤل وایي پلان لري چې د سیلابي اوبو د مهار او ترمځکې لاندې د اوبو د کچې د لوړولو لپاره د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې د درې میلیونو افغانیو په لګښت یو یو چکټام جوړ کړي. د اقتصاد رئیس ملا عبدالسلام بریالی وایي دغه چکټمونه د حکومت په بودیجه جوړیږي، خو یو شمیر همکار موسسات هم د نورو چکټمونو د جوړولو پلان لري او په روان 2024 کال کې د اوبو د مهار یو ویش پروژې په پلان کې لري.
په ټولو ولسوالیو کې چې نونس ولسوالۍ راځي چې زراعت ریاست یا وزارت سپارل شوی دی، په هر ولسوالۍ کې به چکټمونه جوړیږي د 3 میلیونو افغانۍ په ارزښت باندې. همدارنګ د موسسات ته خاص هم د ارغسان په ولسوالۍ کې، د شوراوک په ولسوالۍ کې، همدارنګ د شاولکوټ په ولسوالۍ کې، د خاکریز په ولسوالۍ کې درې دانې پیل حال هلته اوس کارونه جریان لري شروع دي، او په غورک ولسوالۍ کې هم موږ چې ډېر وچکالۍ ځپلې ده پلان لرو چې هلته هم موږ دوه چکډیمونه جوړ کړو.
د کندهار شمالي ولسوالۍ دغه ولایت د نورو ولسوالۍ په پرتله زیاتې وچکالۍ ځپلې دي، ان په ځینو سیمو کې خلک کډې کولو ته مجبور سوي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه وایم. د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته اتل يم د هلمند ولایت څخه. روجان دلته 13 ورځ مژ د ګرمسیل ولسوالۍ سفاره او ځکه میلا و نوزت للی و مده بازار ته. ته په خدای باور وکه، پر هر چوک باندې به دوه دانی درې دانی د بیا سرپرست میرمنې ناستې وي، خدای واس به کوي. چر مسلمان به ولې دی ولا وروره، ک د 10 روپی په واسه، ک د 10 روپی په واسه کومک را سره وکي. نظم پر مړو تجارانو باندې دا ټاغ دي چې تیس به څه وخت خپل زکاتونه باسي. خدغه د چا خوندې ومن دي د غزمشت د افغانستان خو یا به خاون شهید سوی، یا به زوی شهید سوی، یا به د کورنی سرپرست نه لري د بچانو پالنه به د دوی په غاړه وي. نو ورکې زکاتونه ورکې، خدا غزمر د افغانستان شریف خوندې دي چې درننه پورې چا په لو ولا کلی دلی وو، مګر نن الات دغه ته مجبور کړی دي چې چوک تراوتلې دي. ما او تا ته خاص وزاري کوي چې کومک را سره وکي، پر مړو تجارانو مدغه غږ د کومکونه ور سره وکي، او بل دغه مایوبین وړنه چې ډیر په سختو ستونزو کې دي. د اسلامي امارات سمې دا غوښتنه ده چې په خوا به د مایوب ما شپږ زره وسید بوله رکی کې دوله زره وو وسه ورشل زره کې، ځکه چې دغه دروژه حالات راغلي دي. پروژې کې هر شی ګران دی، نظریات ورته لري. خدای پاک دې وکړي چې دغه ته د ازمر ماړه تجارانو ورونه توجه وکړي او دغه بیا سرپرست مرمونه سره کومک وکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم رور جان، زه یو مازدا موټر چلوونکی یم.
جلال آباد څخه دغه اکثره شیونه چې ګرانشیب دی د کی دولت لاس هم دی دغه کمیسیونونو په نوم چې دوی کوم قرارداد د خلکو ته ورکړی دی دا د لاریو کمیسیونونه نو دغه به مونږ به چې کوم مالونه دی کابل دی ځایونه راوړل دی خوانه بمبار وی وړه خوانه بارزان راتللو په 2000 روپۍ نو دوی د خپلې ګټې دپاره 2300 د موټرونه 400 اخلي نو دوی بیا چې دی دا کرایګان 6000 او 1000 چنده جیګی کړي د نوبت معاملې نو دا چې دی اکثرا دغې کې دا چارواکي لاس لري دغه کمیسیونونه خلک ناراضه دي نو دغه باید ختم شي نو دغې کې ډېر فساد دی او ډېر خلک ته نتنګ راغلي دي خاص کر موټروانان
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوی منی مای کی درته د زهرو کاروان لرو خطر غی وړاندې لند خبرونه دا سالنګ لوی لار تیر شپه د واورې د ورخت او توپان لامل د ترافیکو پرمختل شوی د طالبان د ټولګ چار وزارت ویان محمد اشرف اخشناس په ټویټر لیکلی دی چې د تیر شپې لاتنی مو بجور او روسه د لار د ټول وسایتو پرمخ بند ده بل لور ته بیا د درنو واورو لامل د بامیان کابل ترمنز د حاجیګه کوتل په سیمه کې هم لار تړل شوی ده د اروپای ټولنې د بهرني سیاست تګلارې مشر وايي په افغانستان کې جنسیتي اپارټایډ شته دی او دا وضعیت د زغم وړ نه دی جوزف بورل د ملګرو ملتونو او اروپای ټولنې د همکارۍ په کلنۍ غونډه کې د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت ته هم اندېښنه ښکاره کړې طالبانو تر اوسه د هغه د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي خو تر هغې وړاندې ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو نجونو حقونه ورکړي دي یوه بیړۍ چې 200 ټنه خوراکي مواد پکې دي د قبرص له ټاپو څخه د غزې په خوا روانه ده د کښتۍ د سفر پرون پیل کړی په غزه کې په لسګونو زره فلسطینیان په داسې وضعیت کې دي چې نور به لوږې مړه شي اسرائیلي پوځیان بیا ویلي دي چې د شمال له لورې د مرستو شپږ لارې غزې ته داخله شوې دي نړیوال ټینګار کوي چې باید د غزې له خلکو سره مرستې وشي د پاکستان حکومت اعلان کړی دی چې د پخواني بندیوان صدر اعظم عمران خان پایوازان نشي کولی زندان ته د هغه لیدو ته ورشي دولتي چارواکو د عمران خان د تحریک انصاف ګوند سرچینو پرون ویل چې حکومت دا پریکړه د امنیتي اندېښنو له کبله کړې چارواکي وایي داسې استخباراتي اسناد ترلاسه کړي دي چې پر اډلې زندان د برید احتمال شته چارواکو څو ورځې وړاندې له دې هم ادعا کړې وه چې د درې افغانانو نیولې چې له دوی سره وسلې هم یو غوښتل چې پر اډلې زندان حمله وکړي او اوکراین نن د روسیې په سرحدي سیمه بلګروت کې د روسیې پر فدرالي امنیتي څانګې د ډرون له توکو برید کړی ده خبره په سیمه کې چارواکو د روسیې تاسو خبري اژانس څخه کړي چارواکو ویلي چې په دې کې مال خلکو ته ځاني زیان نه دی اوخته خو مالی زیانونه اوخته دي
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو د حکومت یو شمیر ځایي چارواکي د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر له حکم سره مخالف دي
موږ د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو په مخنیوي کې د طالبانو د روانو هڅو هرکلی کوو خو د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د بزګرانو پر اقتصادي وضعیت د ناوړه اغیزو په اړه هم اندېښمن یو
په یو بل راپور کې به واوري چې د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ وایي په افغانستان کې جوړ شوی خیخه په جنوبی آسیا کې د خندونو او اروپا کې د روغتیایي ستونزو لامل شوی ده
جنوبی آسیا د کیمیاوي نشي موادو لامل له ستونزو په تیر بیا هغه خیخي لامل له لوی ستونز سره مخ ته چی په افغانستان کې جوړ شوی او دا مواد اروپا ته هم قاچاق کیږي
د خوشحال په نوم یو معتاد وای چی سرګنی می د اعتیاد لامل خزه او ماشومان راڅخه ګرځولې دي
ټول د ترخه خاطر دا د چې شسړی ته ورکه شک خورځي شک چې درو ورځ نو نه کې ناشته شي نه ولاړې د شي بس ټول ورځ په سرګردان ریش پاورز د کلیوانه ته به چې دا سم موټر څنګه ته تیر شو دا چې تیر شو بس اس به هیڅ شی بمني په تا بد شي لکه قیامت
د پروګرام په پای کې به واوري چې د زرغونی ماشوم د لویل لاسه پر لبسی زاړي. کله چې زرغونه د مرستې لپاره د سرور خان کره ورځي، نو ناڅاپه د سرور خان له کوټې څخه د زرغونی زړه اوریدل کیږي. دا چې زرغونه ولې زاړي، اصل کیسه څه ده، دا به د دې اونۍ په ډرامه کې واورو.
شکر ځوانې، ولاړ شه کار وکړه، بیا یې له یو چا څخه پور کړه.
یا خزی که همه والا این لاسه کیگی او پورم والا که صبرا کبی
نو ماشوم خواه گهیدهی آقا خو پده نبویگی چه بگور که پیسی شتا کنه باید یو تخو ورکو
بس ما یو تخو ورکم کنه
نو تخواری ورکم
نخپلی شدی ورکم کنه
کمی خپلی شدی وای نو ولی می تا دویل چه وچه شدی روڑا
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو د حکومت یو شمیر ځایي مقامات د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر له حکم سره موافق نه دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په هغه راپور کې چې د امنیت شورا ته یې وړاندې کړی راغلی چې په ولایتونو کې د طالبانو د حکومت ځینې ځایي مقاماتو د کوکنارو د کښت په منع کولو کې د خپل مشر له فرمان څخه سرغړونه کړې ده. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلی چې د کوکنارو کښت منع کولو افغان بزګران له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. له همدې امله یوناما هڅه کوي چې په کابل کې د نړیوالې ټولنې د مرستو جذبولو لپاره په کابل کې یوه غونډه جوړه کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ننګرهار، بدخشان، کندهار، هلمند، فراه او غور هغه ولایتونه دي چې د روان شمسي کال په لومړیو میاشتو کې ډېر کوکنار پکې کرل شوي او د طالبان حکومت ویلي چې 2000 هکتار مځکه د کوکنارو له بوټو څخه پاک کړي دي. خو اوس د ملګرو ملتونو د سرمنشي په هغه راپور کې چې د امنیت شورا ته د چهارشنبه په ورځ وړاندې سوراغلي چې په کندهار او بدخشان ولایتونو کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر د فرمان مخالف دي. ملګرو ملتونو موندلې چې د تریاکو د یو کیلوګرام بیه د $400 څخه $802 ته پورته شوې ده او له همدې امله د نشي موادو قاچاقونکو ډیره ګټه کړې ده. خو د کوکنارو کښت منع کولو افغان بزګران له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د افغانستان په اړه د ډیری هیوادونو د استازو غوښتنه دا وه چې په افغانستان کې دې له بزګرو سره د مرستو لړۍ بیا پیل شي. په ملګرو ملتونو کې د گاوینا هیواد دایمي استازي کارولین کیت چې د اتو افریقایي هیوادونو په استازولۍ خبرې کولې، د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې د افغان بزګرو اړتیاو ته جدي پاملرنه وکړي.
موږ د کوکنارو د کښت او نشئی موادو په مخنیوي کې د طالبانو د روانو هڅو هرکلی کوو، خو د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د بزګرانو پر اقتصادي وضعیت د ناوړه اغیزو په اړه هم اندېښمن یو. موږ د طالبانو او نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې له بزګرانو سره دې مرسته وکړي او هغوی دې وهڅوي چې د کوکنارو پر ځای بدیلو کښتونو ته مخه کړي.
د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په څېړنه کې راغلي چې د طالبانو د حکومت په وینا هغوی یوازې په تیر یوه کال کې د نشي بوټو د کښت، نشي موادو تولید او قاچاقو د مخنیوي لپاره تر 2000 ډیر عملیات کړي دي. د دې معلوماتو پر بنسټ طالبانو ادعا کړې چې دوی په تیر یوه کال کې د نشي موادو جوړولو زر کارخانې ویجاړې کړي او د نشي موادو د تولید، قاچاقو او خرڅولو په تورې 10000 نفر نیولي دي. یوناما د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راپور ورکړی چې دوی په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د زیانمنو سو بزګرو سره د مرستو جلبولو لپاره په کابل کې د بهرنیو ډیپلوماټانو سره د غونډو لړۍ پیل کړې ده. د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته ویلي چې دوی له زیانمنو سو بزګرو سره د مرستو کولو کافي مالي توان نه لري او باید نړیواله ټولنه له نشي موادو سره د مبارزې لپاره د دوی د پروګرامونو ملاتړ وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد دا منی چې دوی تر دې مهاله له بزګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي کړې او د دې کار لامل د مالي امکاناتو نشتوالی بولي.
طالبان
حکومت داسې مهال د نړیوالې ټولنې څخه د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د مرستو غوښتنه کوي چې یوازې د امریکا متحده ایالاتونه، جاپان، اروپایي ټولنه د ملګرو ملتونو د لارې په دې برخه کې مرستې کوي، خو نور هیوادونه تر دې مهاله د طالبانو له حکومت سره همکاري او مرستو ته غاړه نه ده ایښې.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې ملګري ملتونه وایي د طالبانو د حکومت یو شمېر ځایي چارواکي د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر له حکم سره مخالف دي.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور بي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس په دې اړه راپور لرو چې د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ وایي چې په افغانستان کې جوړ سوي کیمیاوي نشه یي مواد او له افغانستان څخه د دې موادو قاچاق په جنوبي اسیا کې د خنډونو او اروپا کې د احتیاط سبب شوی دی. په دې تازه راپور کې راغلي که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تریاکو تولید کم شوی دی، اما په افغانستان کې د ښیښې جوړول او له دې هیواد څخه د باندې د ښیښې قاچاق اوس هم دوام لري. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی د کوکنارو د کښت صفر کولو تر څنګ توانېدلي چې د نشه یي موادو د قاچاقو مخه هم ونیسي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ د نشه یي موادو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ. د دې راپور پر بنسټ په نړۍ کې د نشه یي موادو جوړولو او خرڅولو لپاره له انټرنیټ څخه کار اخیستلو ډیره وده کړې ده. د دې بورډ څېړنې ښیي جرمي ډلې توانېدلي چې د اجتماعي شبکو په مرسته د کیمیاوي نشه یي موادو خرڅول ډیر کړي او دا اسانه لار د دې سبب شوی چې په معتادینو کې د نشه یي موادو تر حد زیات استعمال یا اوور ډوز ډیر شي. د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ مشر جلال توفیق د دې راپور وړاندې کولو په ترڅ کې وویل چې افغانستان اوس هم نړۍ ته د نشه یي موادو د صادرونکو هیوادونو د لست په سر کې دی.
جنوبی آسیا د کیمیاوي نشه یي موادو له امله له ستونزو په تیره بیا هغې ښیښې له امله له لویې ستونزې سره مخ ته چې په افغانستان کې جوړه شوې او دا مواد اروپا ته هم قاچاق کیږي. په افغانستان کې د کوکنارو په کښت او هیروینو په تولید کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ وړاندیز کوي چې باید په افغانستان کې بزګرو ته د کوکنارو بدیل ورکړل شي، ځکه افغان بزګران د کوکنارو له کښت پرته د عوایدو بله سرچینه نه لري.
د دې بورډ مشر داسې مهال د افغانستان د کوکنارو په کښت کې د کموالي او په ورته وخت کې د هیروینو جوړولو یادونه کوي چې ایراني مقاماتو تازه دا ادعا کړې چې که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو په کښت کې د کموالي ادعا کوي، خو له افغانستانه ایران ته د تریاکو او هیروینو قاچاق نه دی کم شوی. تېره اونۍ د اروپا د نشه یي موادو او احتیاط د څارنې مرکز یو راپور خپور کړ. په دې راپور کې هم راغلي وو چې له افغانستان څخه ایران او پاکستان ته تریاق قاچاق کیږي، هلته هیروین ځینې جوړیږي او بیا له دې دوو هیوادونو څخه اروپا ته رسیږي. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت وایي چې دوی د کوکنارو په کښت کې د کموالي تر څنګ د نشه یي موادو د قاچاقو مخه هم نیولی ده.
دا مهال د مخدره موادو د تولید او قاچاق کچه تقریبا صفر تر رسیدلې. په افغانستان کې د نشه یي توکو د بدیلو کښتونو د ترویج لپاره ښه زمینه مساعده شوې ده او نړیوال سازمانونه کولای شي په دې برخه کې له افغانانو سره همکاري وکړي.
د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ او طالبانو حکومت داسې مهال د افغان بزګرو لپاره د نړیوالې ټولنې د مرستو غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت ویلي د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې پخوانی اجراوي مشر پینو الارچی کابل ته تللی دی. د طالبانو حکومت په وینا ښاغلی الارچی د ملګرو ملتونو د پریکړې له مخې په افغانستان کې کانفرنس جوړوي چې هدف یې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د مرستو جلبول بلل شوی دی.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ وایي په افغانستان کې جوړه شوې ښیښه په جنوبي اسیا کې د خنډونو او اروپا کې د روغتیایي ستونزو لامل شوې ده.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر به ورته ځوان وبیا ځنا سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شاید چې بخي بیا ځان ځنا سم خلاص ولا
ادوار د تاریخ کې را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون پوچ کړو او خونه دمون خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور بي ساعته د سهار لښپګو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی خوشحال تر احتیاط مخکې خټګر و، خو کله چې په ښیښه معتاد سو کار ځینې پاتې سو او پر کور کېناست. خوشحال چې په 12 کلنۍ کې یې نشه پیل کړې وایي نشو مې اعصاب را کمزوري کړي دي، اوس مې خلک په جنجالي سره پیژني او کار ته مې نه بیایي. خوشحال چې اوس د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې بستري دی زیاتوي چې خو سرګنۍ مې د احتیاط له امله ښځه او ماشومان راڅخه ګرځولي دي. دا چې خوشحال خپله لومړۍ نشه له څه شي او څنګه پیل کړه او د احتیاط له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې څخه واورو.
ګیل کار وم، استاذ کار وم، کار مې کو، مکمل استاذ یم. دغسې معتاد شوم، انډیوالانو سره ناست وم، بس دغسې یو ځل مې ووهله، بس هماغه انډیوالانو سره مې چې یو ځل ووهلم دغسې خوند راکړو، بس نور معتاد شوم. 400 خو زیات وخت کېږي، او 10 کاله کېږي، 6 یا 2 کاله کېږي. داسې خاصې خبر نه وم، خو چې کله مې اوس کې بیا پوه شوم چې دا ډېر خطرناک نشه. چرس مې چسکول، کاروبار مې کولای شو، شی ته مې چې شروع وکړ نو د کار یې وغورځوم. نور په ځای پروت وم، بس کار مار نه و، بس ډېر مشکلات راته جوړ کړ. تریخه خاطرات لرم، ډېر مغز ته ډېر تاوان رسولی، یا کور کلی کې، کور کې، کوڅه کې، همسایګانو سره، بس دغسې مشکلات نه رسه. نشه مې چې شروع کړ، کار مې بند شو، خپله مې داسې کار ته شوق نه کېدو، هغه نشې ته به ناست وم او خلکو م داسې نه خوښولم چې یعنې دغه عملي د معتاد د کار ته بوځو، چې هغه کم یې به مانه تللې 200 روپۍ مانه د ورځې تللې. بس چې کاروبار نه و نو څه ګزاره به م کوله، پیدا کولې به لاس مې زیروي، یا به مې کراچۍ وچلو، یا یو بل کار بس همدغسې. مړې ژوندي نه پاتې، مړې ژوندي ته نه تللې، هغه نشې ته ناست یو. ډېر سخت اغېزې کړې، کاروبار ته وښکلي و، هغه کلي کور کې هیڅ خوند به نه راکوو چې د چا مړي ژوندي ته لاړ شو، بس هماغه نشې ته به ناست و. دغه نشې نه پرېښودو، نو دغه نشې کې به داسې و چې هغه مړی ژوندی هم تا ته خوند نه درکوي. څوک درته وایي دغلته مړی شوی، په تا به بد لګي. تر ټولو نه ترخه خاطره دا ده چې د ښه سړي ته یو رقم شک غورځوي، شک چې دروغ غورځوي، نو نه کېناستی شي، نه ولاړېدی شي، بس ټوله ورځ به سرګردانې، شپه ورځ لکه لیوانې. ته به چې دغسې موټر څنګ ته تېر شو، دغسې تېر شو، بس هسې به هېڅ شی به نه وي، خو په تا به داسې لکه قیامت. بس داسې شکونه در غورځي، اول به په خپل کوروالا باندې شک، ځمکې ته به هم ګوري چې دلته یعنې دا نه خسته زما کور ته څوک راغلی، څوک مشکلات، دا مشکلاتونه ډېر سخت مشکلاتونه لري. ده همدغې باندې جنجالونه راغلي دي، نو جنجال داسې جنجال راغلی دی چې این کور والا مانه پلار دې سر مې بوتلیم ده چې ته دا نشه پرې نه دي، مونږ تا ته بېخي او بچي دي نه را پرېږدو. نو دا ډېره ترخه خاطره وه، ما نو ډېر به زه خپله ځورېدم، ډېر به خفه کېدم. نشه خو داسې کو چې هېڅ په د ژوند په خوند پوه نه شو، که نشه م نه کوه نو ډېر ښایسته ژوند وم، 15 وخته مونځ به م کوه نو ډېر ښایسته ژوند و، ډېر یو خوند به م ترې اخیسته.
درنو اورېدونکو، په خاطره کې مو واورېدل چې نشو د خوشحال اعصاب ور خراب کړي، او سره له دې چې تکړه خټګر دی خو بیا هم څوک کار نه ورباندې کوي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است مثبت انگیزه او سالم چاپیریال انسان له شو څخه راګرځوي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد ګل صمیم خبرې واورو.
شخصیت درې اړخه یا درې بعد لري چې دوه بعد یې چې یو اېډ او بل سوپر ایګو د یو بل متضاد دی، د یو بل پر ضد دی. یعنی په دې معنا اېډ هغه بعد دی شخصیت ته چې همیشه استراحت طلبي، همیشه لذت اخیستلو او همیشه هغه فعلونه او فکرونه تعقیبوي چې په هغو کې لذت وي، په هغو کې استراحت وي. دا پیتری د هر انسان سي پیدا کیږي، دغه د ایډ یا د نهات یو توای دی، دا په انسان کې موجود وي. او بل دی په خلاف چې کوم د دې په مقابل کې کوم بود په شخصیت کې پروت، هغه د سوپر ایګو ویل کیږي. سوپر ایګو پیتری نه ده، یعنی کوم وخت یو انسان پیدا کیږي دغه بود پکې وده نیوي کړي، ولې د فامیلی تربیه، د مکتب، د ملګریو، د پونتون، د دغو په نتیجه کې دغه بود تقویه کیږي او رشد کوي. دغه بود هغه بود چې همیشه انسان د نیکمرغۍ خواته بیایي، ښې لارې ته یې رهبري کوي. دغه ایګو دا دریم اړخ سي، دا بیا د عمل اړخ ده. که په دغو دوو ابعادو کې چې ما پورته ذکر کړو، چې یو اېډ ده او بل سوپر ایګو ده، که په دې کې هر یو غالب سي پر صحنه باندې، او ایګو چې ده دا داسې موږ به د یو مامور په اسپرس کړو، دا یو مامور ده، هغه مخته وړي، د هغو خواهشات فرمایشات مخته وړي. که چیرې دغه اېډ مخته وي، د دغه امر مخته وړل کیږي، او که چیرې سوپر ایګو مخته وي، دغه امر مخته وړل کیږي. دغه اېډ ته موږ ته عوام نفسي خواهشات وایو، یعنی نفسي خواهشات او اړخ دي شخصیت، او دغه سوپر ایګو ته موږ تاسو وجدان وای، یعنی وجدان دی انسان څه غواړي او نفسي خواهشات څه غواړي. او دغه ایګو بخښه ده، دا نه بیا کچیر په نفسي خواهشات یو چا کې غفتی لیول هغه مخته وړي، او کچیر هغه بل بوت شه ده چې هغه وجدان موږ تاسو ورته وای، هغه وجداني کوم دغه بوت یې قوي وي هغه مخته وړي. نو هغه اشخاص چې د شخصیت دغه بعد یې چې اېډ یا نفسي خواهشات ورته ویل کیږي، کچیر په دې کې دغه قوی اوسیږي، نو دغه اشخاص د شخصیت لپاره و نشئی مواد دوته مساعد سی ور باندې معتاد سي.
آیا پوهیدل است؟
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، تا دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو. د ډرامې کې صدا چې د چي زرغونه د یو معتاد میرمنده، دا د بې وزلی او خوارځواکۍ له امله خپل شیدې نه لري او خپل ماشوم ته پوډري شیدې ورکوي، خو نن یې د خاوند په جیب کې یو افغانۍ هم نسته او وایي چې ماشوم ته شیدې نسم رانیولی. نو هغه دی چې د زرغونې ماشوم پر لپسې زاړي. په دې وخت کې زرغونې ته د ګاونډیانو یوه ښځه د سرور خان په نوم د یوه شتمن سړي پته ورکوي او ورته وایي چې هغه ته ورسه کېدای شي مرسته به در سره وکړي. کله چې زرغونه د مرستې لپاره د سرور خان کور ته ورځي، نو ناڅاپه د سرور خان له کوټې څخه د زرغونې زړه اورېدل کیږي. دا چې زرغونه ولې زاړي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
دی ماشوم شیدی خلاص شي وی دی له سهار رئیس جاړي شیدی ورته راوړه
زمان سره هو لنګ یو او غنه می دی په ژوند ته واخلم
شکر زوانه ولاش خاروکا یا اله او چات خپورکا
یا خزه که هم ولا انا لاس کیږي او پوم ولا کسوګرا کوي
نو ماشوم خوغه دی هغه خو په دې نه پويږي چې په کور کې پیسې شته کنه باید یو څه ورکو
بس نو یو څه ورکم کنه
نو څه خوري ورکم
نه خپلې شیدې ورکم کنه
که مې خپلې شیدې وای نو ولې مې تاته ویل چې وچې شیدې راوړه
که پنټینګې د شیدې نه وي خیر دی ماشوم دي ته واچوه که نور څه نه وي آرام خو به شي ده د ګاونډي ښځه راغله تا زه خپل بندر وګی زه زم خپل کوټې ته چې و پړې ووهم بیخي خمار خمار یم
پړې دې ستا سر اخري کار دې ملا ماته ده بس ټول ورځ ته یو پوډر دی بخت می تور دی چې میړه مې هم بیننګا عوام به کارا دی
زرغونې خوري سلام علیکم
سلام علیکم جمیلې خوري
سلام
میشي
خیر
اوسه راشه پدې توشه کې نه
بس هم دا ځای سم دی چال دی دی شه جوړه یې
شکر تاسو کې
سر ا دما شم دی ودی داسې جاري
ای خوري څه درته وایم زه کمزورې یم خپل شیدې نه لرم او چې شیدې ورکوم شیدې خلاص شي وې دي لوګي جاري په کور کې پیسې هم نشته
د سرور خان نوم دی اورېدلې دي
نه والا سرور خان څوک دی
وای ډیر شتمن سره دی ډیر پیسې او جایدادونه لري هغه ته واسه کوم چې زکات او خیرات ترکې
خوري کریستیانا باندې وای نو تر اوسه می سوال نه دی کړی شرمېږم
ته ولې شرمېږې خو بیا وځه او غریب شځه نه خو بد کار نه دی
سمه دا ور بشم خو ډیر شرمېږم
مشره مشره یو خزر غلی دا وایلی سره وینم
رښتیا زوانه د کسبین سره
زوانه د زوانه یو ماشوم هم بغی کله خو بیخینج لیغون دی ښکاری او ډیره خاستم ده
ورشه را ویلګ او ته لار خپل کار کا
دا مشره دا اوس لیګم
یاره لکه چې نن تصادفی لی یو بلې خواخ کار پیدا سو
سلام علیکم رور جانا
وعلیکم سلام راځه په دغه مخه مختو شکه کینه دراته وای چې څنګه راغلی
ډیره غریبه یم میرمن پوډری ده ماشوم ته وچې شو دی ورکوم خو پیسې نه لرم لسهار رئیس وګای دی او جاړي
بس بس سمه ده د کور ټول مصرف دې درکوم هر میاش راځه او پیسې دې اخله خو ته به زموږ زینې کارونه کوي
دا خو ډیره ښه خبره ده تر زکات او خیرات ټولول خو کار ښه دی هر ډول کار چې وی کومای کالی پریولل وی کور پاکول وی آشپزی وی
نه نه هغه ډول کارو ته ضرورت نه لرو آشپز دوبی صفاکار او نور مزدوران لرم
نو چې مزدوران لري څه ډول کار غواړي
مطلب دا دی چې خپل پیسې دی اخله هویت کار مکوه بس یوازې ما لکه خوشاله ساته
وروره زپونه شوم څه ډول خوشاله ساتم
بس نور ته خپل پوسه لکه خپل میرت چې دی خوشاله ساتي ما هم دغه سي خوشاله ساته
بی شرم انسان ته نه شرمېږي خپل خور او مور نه لري چې دی بل خزه ته په بل سرګه ګوري یا خدایا دا زما دی بی غیرت میړه لاسه او زر مردار خور ما ته په بل سرګه ګوري
دا زادې رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر هم دی ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو ته خدای پامان
د زهرو کاروان
اے
ناستم د غم د غرد پاسا د تصور پتل سنگی کوم د خپل ځان سره پرشتي چې ګرځم لیوانای په غمو د تصور پتل سنگی کوم د خپل ځان سره پرشتي چې ګرځم لیوانای په غمو Oh,